په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساعته خبرونو په دې خرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له احمد الله وو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د ماټر ګولې چاودنې نه ماشومان وژلي دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی یو پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي او په جنیوا کې د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې د ماټر د ایوې زړې ګولې چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه نن د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلی کې هغه مهال وشوه چې د جوارو پولې یو خرڅونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې جوبل کسان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پیښې یو اني شاهد مشال ویډیو ته وویل چې په وژل شوو ماشومانو کې 15 تنه د ایوې کورنۍ غړي دي. د افغانستان د څباندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاو دي مهمات هغه ګواښ دي چې لا هم افغانان وجني او جوبلوي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټي اعلان کړی ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي د سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټي به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 1 نیټه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړ شوي ول. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د دې لیدنې په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای شي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو. هر څوک په ازادۍ سره راتلای شي په خپل وطن کې وخت تیرولای شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی دي د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکي د ټولو لپاره ډاډمن وي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. لدې مخکې کورنۍ او رسنیو د مقاومت د جبې د ویاندویانو له قوله د مقاومت د جبې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پا پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډیرې دوه دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 منټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې 14,500 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د جنوري په 10 نیټه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې له کرونا وایرس 3 کسان مړه شوي هم دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 13-15 ورځو راهیسې هر ورځ د زرو نه زیاتې پیښې ثبت کیږي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهاره په ټول هیواد کې 1.8 کروڑ لکه نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. او د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. تمه ده چې دا خبرې به پیچلې او سختې وي ځکه چې ماسکو د یو امنیتي معاملې غوښتنه کوي او اوکراین پولیس سره نږدې د قواو جمع کولو یې یو ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند وویل نن د امریکایي پلاوی مشري د بارنو چارو وزارت مرستیالې وینډي شرمن په جنیوا کې د امریکا په سفارتي ماموریت کې د روسیې د بارنو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره ملاقات پیل کړی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یوکرین پولې ته څېرمه د روسیې د فوزي تاسیساتو پر سر د کړکیچ له کبله لویدیز ویره لري چې ښایي مسکو پر یوکرین د برید لپاره تیاری نیسي. روسیه په 2014 زیږیز کال کې د یوکرین کریمیا ټاپو له خپل خاورې سره یو ځای کړ او د هغه هیواد په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د خبرو اترو د رسمي پیل څخه د مخه شرمین او ریابکوف پرون په جنیوا کې سره وکتل. په جنیوا کې دواړه خیزو خبرو اترو وروسته به د جنوري پر 12 په برکسل کې د ناټو روسیې شورا او د جنوري پر 14 به په ویانا کې په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان تر چوکاټ لاندې جلا څو اړخیزې خبرې اترې ترسره شي. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نور سیمایزو موضوعات رپورټونه درورو. ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې و 14 شوي لک تر لګ نه ماشومان پکې وژل شوي څلور جوبلي په دغړه تازه معلومات درکو. د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په یو پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. ځینې سرچینې وایي چې ډزې یو صوبیدار کړي خو ځینې نور بیا وایي د سرتیري او پخواني وسلوال ویشتي دي. تحریک طالبان پاکستان هم په وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. یو شنونکي وایي ټي ټي پي د افغان طالبانو بری ته په کتو حملې تیزې کړي دي.
چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شوه او که موږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدای شي چې موږ لپاره څه موقع یا څه سپیس میلاو شي.
د پنجاب حکومت وایي د جنوري پر ومه په مری کې د دوی سیلانیانو د مړینې پیښو پلټنې به کوي. هم په لاهور کې د موسمیاتو محکمې افسر وایي دوی د دسمبر پر 1 او بیا د جنوري پر 5 په مری کې د زیاتې واورې کېدلو خبرداري ورکړه.
31 دسمبر کو کی تھی اتوار نے، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا اتوار.
او پیجندل شاعر تسکین مانیروال د ورپیخی ناروغی لامل نن د سوابه په خپل کلی مانیرای کې عمر لو هم هلتا خاورتا وسپارل شو.
واده مې نه کړی لار بشم زری وې په زړه چې او دل استره شعر اولاد لرم ځان به پیاد لرم.
هیله د لمشال رادیو سره اوسه. اور دم کول ورزو لجلال آباد را سره خپل خبريال ټلیفون پلی کړي تاسو سره سلیم شي وایو او ک دا سه خبرونه کې مونږ اوریدل چې د ننګرهار په لالپوري ورسواله کې 14 شوې ده نو څه تفصيلات مونږ سره شریکول شي په لنډه توګه څومره مرګ جوړ لیدل.
بالکل بچا جی صاحب، نن شاوخوا لسنی مې بجې د ننګرهار لالپوري ولسواله د بنایانو په کلی کې یو 14 رامنځته شوې ده چې نه کسب ماشومان وزلی او سلور پکې ټپین دي. دا 14 د یو خونځي مخته په یو د پولې او خرڅونکو د ګاډی نه راتاو ماشومان باندې شوی دي چې په دې موقع یو ماشوم غوښتل چې یو نه 14 سرګلوله دا وان سرګلوله چې هغه په دې پولې والا باندې خرڅ کی او بیا پولې والی نو 14 رامسته شوی.
نو سوشو جوبل او مړی ماشومان دی چرته وړي دي دغلته د بندوبست څنګه دی د بیرنې مرستو.
خو بیرنې مرستي د ننګرهار د رسنۍ او دفتر خبر خپور کړی دی چې هغه سلور ټپین ماشومان چې دی هغه د ننګرهار او زیر روغتون ته رسولي دي او دا چې درملنه شروع ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. او هغه نه کسم ماشومان چې وژل شوي دي اغه کی عیني شهیدان وای چې 15 تنه دیو کورنۍ غړیو او دا سرګلولیا په دغه سیم وخت را چودلې چې د کولای والا ماشوم ته ویلې چې دا د خاور نه پاکه ک دي که ټول خاور نه ختی دی وزن زیات دی. اغه د ګاډي ترڅنګ دا پکانی باندې ټکولې دا او دا ټکې دو سره چې ګرمه شوی دا 14 رامنځته شوی.
سمه ده، ډیره مننه زموږ خبريالو جلال آباد د لالپوري ولسوالۍ د نننې 14 په اړه معلومات راکول. د خیبر ضلع د یوې امنیتي ودانۍ دننه د ډزو په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پرونی پیښې څرنګوالي په اړه متضاد اطلاعات دي او چارواکي پرون مشاللو ته وویل د پوځ یو صوبیدار پر خلکو پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او بیا ځان هم وواژه. خو په شاکت کې د ودانۍ دننه درې سرچینو مشاللو ته ویلي یو پخوانی وسلوال پر پوځیانو ډزې وکړې او څلور سرتیري وژل دي. سرچینو زیاته کړې په هغه ودانۍ کې د پوسټ تر انتظام لاندې د بیا تعلیم او بیا روزنې مرکز دی چې پکې پخوانی وسلوال ساتل کیږي او تر فراغت وروسته په ټولنه کې عادي ژوند تیروي. پوځ لا د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. پامیر ساحل معلومات لري.
چارواکي او سرچینه وایي په قبایلی سیمه خیبر کې د ډزو په پیښه کې د پوز د یو صوبیدار په ګډون څلور سرتیري وژل شوی دي. په خیبر کې یو سرکاري چارواکي چې لرسنۍ سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط پرون مشال راډیو ته ویل پیښه د جنوري پر 9 په شاکڅ کې د یوې امنیتي ودانۍ دننه د پوز تر واک لاندې برخه کې شوې ده. د ویل په هغه ځای کې د پوز یو صوبیدار پر خپل ملګرو ډزې وکړې او بیا یې خپل ځان هم وواژه. په پیښور کې د کمبایند ملټری هاسپټل یا سی ایم ایچ یو چارواکي تایید کړه چې روغتون ته د څلور امنیتي سرتیرو مړی وروړل شوی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ډزو پیښې لامل او مخه څه وه. خو ځنې نورې سرچینې وایي چې دا پیښه په امنیتي ودانۍ کې دننه په هغه مرکز کې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر اسلام پاله وسلوالو ډلو غړي ساتل کېږي. د هغې ودانۍ دننه درې مختلفو سرچینو مشال راډیو ته وویل په مرکز کې دننه یو وسلوال څلور پوځیان ووژل. دوی وایي د پوځ تر واک لاندې هغه مرکز د بیا تعلیم او بیا روزنې لپاره کاریږي چې ورڅخه تر فارغېدو وروسته پخواني وسلوال په ټولنه کې عادي ژوند پر مخ وړلی شي. خو سرچینو دا روښانه نه کړی شو چې آیا هغه کس له سرتیرو څخه وسله واخیست او بیا یې ورباندې ډزې وکړې او که نه وار له مخه یې له ځانه سره وسله لرله. مشال راډیو په خپلواکه توګه د چارواکو او د سرچینو د څرګندونو تصدیق نشي کولی ځکه چې خبریالان هغې ودانۍ ته د دننه ورتګ اجازه نه لري. په هغه ودانۍ کې د مرکز ترڅنګ د لیویز ځواک سرتیری پولیس او پوځیان پاتې کیږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر چارواکو هم د دې رپورټ تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د خیبر د پولیسو مشر عمران خان پرون مازیګر مشال راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې د جنورۍ 9مې پیښه د پوځ داخلي موضوع ده او هغوی ورسره په دې اړه رابطه نه ده کړې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تحریک طالبان پاکستان په دې وروستیو کې په هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې حملو کې هدفي وژنې، د سړک غاړې بمونه او له پاکستاني پوسټ سره دوی مخامخ نښتې شاملې دي. دوی پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې مشران یې د ګڼو وسلوالو په بدرګه بېلابېلو کلیو ته ځي او هلته خلکو ته ویناوې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو په واکمنۍ سره هغه پاکستاني طالبان له زندانونو خوشې شوي چې د تېر افغان حکومت په وخت د افغانستان په جیلونو کې ول. د ټي ټي پی د بیا فعالېدو د دوی د حملو زیاتېدو لوی وجې څه دي؟ دا د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وو.
تحریک طالبان پاکستان ادا کوي چې د دسمبر په 9مه د پاکستان حکومت سره د وی میشتې اوربن ختمېدو وروسته 45 بریدونه کړي دي. دوی د دې کال په لومړۍ ورځو کې د خپلو حملو د معلوماتو په شریکولو سره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر 2021 کال کې یې په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې 202 حملې کړي چې 902 کسان یې پکې وژلي دي. د دې شمیرو په آزاد ډول تصدیق نه ده شوی، خو د مشال ریډیو راټول کړي معلومات ښیي چې په شمالي وزیرستان کې تیر کال 148 بیلابیل بریدونه شوو چې د ډیرو حملو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ هم په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې د 2020 کال په نسبت په 2021 کال کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه 55% زیات شوي دي. څېړونکي او د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند د دې حملو د زیاتېدو یوه لویه وجه د تیر کال اگست په 15مه د افغان طالبانو لخوا د افغان حکومت په زور نیول خي چې د هغه په نا پاکستاني طالبان د همداسې کولو لپاره هڅه ولیدي.
دا وکتل چې را چې څنګه طالبانو ته فتح حاصله شو او د هغه ځینه غیر ملکي چوجونه ووتل او د طاقت په ذریعه باندې دغه بری عمن ته نو که مونږ هم طاقت او زور ته لاس واچو نو کېدی شي چې مونږ پارم سموقع یا سسپیس میلاو شي. دویم دغه دا و چې خپل طاقت او یو پوزیشن آف سترینګ ته لاړ کړی چې که خبرې اترې کېږي دغه هم کېږي یا بل حکومت په دې مجبور کړو چې هغه مونږ سره د خبرو اترو لاړه یا مونږ له سسپیس راکړي. دریم وجه دا کېږي چې د افغانستان د حکومت توجه چې کومه خپل ځان مستحکملو او منلو د پاره وو نو دا هغوی توجه هم سرحداتو ته کمه وه.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په منځګړتوب شوې د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره جنگبندي اعلان کړې وه، خو د دې مودې له ختمېدو وروسته دا اوربند ونه غځېد. له هغه وروسته ټي ټي پي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان پوځ ویان بابر افتخار د جنوري په 15مه په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې پاکستاني پوځ په قبایلي ضلعو کې د دې ډلې په خلاف عملیات تیز کړي نو ځکه هغوی تنګ شوي او له افغانستانه یې بریدونه زیات کړي دي. پخوا پاکستاني چارواکو پر افغانستان تور پورې کاوه چې د هند استخباراتو سره په شریکه د ټي ټي پي ملګرتیا کوي، خو بابر افتخار په خپلو خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت داسې نه دی او پوره ډاډ دوی ته ورکړی چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کاریږي. نو چې د طالبانو حکومت دغسې نه دی، ټي ټي پي څنګه په مبینه ډول د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان خاورې څخه پر پاکستان بریدونه کولی شي؟ د د طالبانو په چارو پوه خبریال سمی یوسفزی وای افغان طالبان د پاکستانی طالبان سره مذهبي او د جنگونو په وخت د راکړې ورکړې اړیکې لري، نو ځکه یې پر ضد پوځي کاروایی نه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې افغان طالبان کوښښ کوي چې ټي ټي پی په قبایلو کې خپل سیمو ته واوړي.
داسې نه بریښي چې افغان طالبان دي ٹی ٹی پی پر خلاف پراخ عملیات پیل کی یا دیدی ہوئی دی وطلو دپارا الٹیمیٹم ور کی. البتہ طالبان با کوشش کوي چې ورو ورو دغه عناصر چې په افغانستان کې دی دوی داسې حالت ته راورسیږي چې د عملیاتو توان ونه لري، او ممکن کله کله دوی د وسلو اخیستلو یا د وسلو سره د ګرځېدلو باندې هغوی باندې پابندیانې ولګوي یا سختي راولي. البته ټي ټي پي پاکستان کې دننه یو بنیاد لري، سیمو کې واک لرلای دا ډیر وخت لپاره.
د پاکستان پوځ څو ځل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په قبایلي سیمو کې عملیات کړي دي. ورسته هغه په 2018 کال کې رد الفساد وو چې د پوځ په ونه په مرسته 90% قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې شوې او ټي ټي پي و پاشل شو. خو تیر کال د تحریک طالبان پاکستان اوسنی مشر نور ولی مسعود بیل شوی ډلې بیا په ټي ټي پی کې راغونډ کړي او اعلان وکړ چې په پاکستان کې به شریعت نافذولو لپاره خپل جنگ ته زور ورکړي. د دوی سره هغه په زرګونه پاکستانی وسلوال هم ملګري شوي چې د اګست په نیمه کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دغه هیواد له زندانونو خوشې شول. په دې وروستیو کې د دغو وسلوالو پر ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې مشران یې په مبینه ډول د ځینو قبایلي ضلعو په کلو کې خلکو ته ویناوې کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پنجاب حکومت ویلي په یوه اونۍ کې درنه به په دې اړه پلټنې وکړي چې په مدي کې د واورې او یخنۍ له کبله سیلانیان څنګه ولې په خپلو موټرو کې مړه شوي ول. دا لاغه وروسته ده چې د پنجاب اعلی وزیر پرون دغه سیمې ته ورغلی و. د پنجاب حکومت په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیښه کې د ذمهوارو په ډاګه کولو تر څنګ به د ښو انتظاماتو باوري کولو لپاره مړي ته د ضلع حیثیت ورکوي. د جنوري پر اوومه په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. تفصیل د گوهر مسید په رپورټ کې.
د پنجاب حکومت په سیلانیزه سیمه مری کې د واورو او د یخنۍ د وجې نه مړه شوي 22 سیلانیانو او هلته چې کم خلک په دې حالاتو کې گیر شول په دې اړه یوه تحقیقاتي کمیټي جوړه کړله. د جنوري په 9 نیټه باندې د پنجاب حکومت له اړخه خبره کړې یو نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې په مری کې د واورې د وجې نه کم حالات پیدا شوي دي، په دې اړه به 15 کسیزه کمیټي کار کوي. په دې کمیټۍ کې اډیشنل چیف سیکرټري پنجاب ظفر نصر اللہ، سیکرٹری حکومت پنجاب علی سرفراز، سیکرٹری حکومت پنجاب اسد گیلانی، اے آئی جی پولیس فاروق مظہر شامل دی او د پنجم کس ټکن با رستو کیږي. په نوټیفیکیشن کې دا ویل دي چې تحقیقاتي کمیټي با په اوو ورځو کې دننه دننه تحقیقات مکملوي او بیا با رپورت وړاندې کوي، چې په هغه کې با دوی د دې خبرې تعین کوي چې دا حالات ولې پیدا شول، په دې کې د چا غلطي ده او چا خپل ځمداري نه ده پوره کړي. په بل اړخ د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د جنوري په 9 نیټه باندې د مری دوره وکړه او په هغه نه پسې په مری کې کارکونکو د انتظامیا اعلی چارواکو سره یو غونډه وکړه. د غونډې نه پس یو خبری بیان جاری کړی شو چې په هغه کې دا ویل دي چې د جنوري د 3 نیټې نه تر 9 نیټې پورې مری ته 1,25,000 ګاډي راغټ شوی وو. په رپورت کې دا هم ویل دي په مختلفو 14 ځایونو کې غټې غټې ونی را مات شوی دی چې د هغه په وجه باندې روډونه بند شوی دی. د ریپورت تر مخه تر اوسه پورې د مرینا 21,000 گاڑی بهر وستل شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د پاکستانی فوج ترجمان ادارې ISPR هم یو بیان خور کړی دی چې پکې ویل یې دی چې ټول مرکزی سړکونه د ټریفیک او د گاډو د پاره خلاص کړی شوی دی. د جنوري په 9 نیټه باندې د کورنو چارو وزیر شیخ رشید د جیو ٹی وی اینکر سلیم صافی سرا په حجره پروګرام کې ویلی دی چې د جنوري 10 نیټه ماخام پورې به مریتا د خلکو تګ باندې پابندی وي. د حکومت کوشش دی چې په کم کم ځایونو کې سیلانیان گیر دي چې هغه ته امداد ورورسیږي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لرو پرتو او غرنیو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دوی په خبره کې سیلانیان دغسې وکړي نو ممکن له قدرتي ناورینونو سره مخ نه شي. د جنوري پر 1 د پام وړ شمېر سیلانیان د پنجاب صوبې په مری کې په یو واورین طوفان کې ګیر شول چې ورڅخه خلک تر لږه 2 کسان د لارو بندېدو او سخت یخنۍ له وجې مړه شول. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګرۍ سند سره تړاو لرون کی گل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وای چې پاکستان کې 93% سیلګرۍ شوقیان داسي وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منسوبندېږي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وځي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدی شي.
زما په خیال سره صرف ویدر فارکاست فارمیشن زینف نه دي، دې سره سره د سیکیورټي والے سره، د روډ چې کوم ایکسس دی د هغې والے سره، د سلایډنګ والے سره داسې ډېر چوز کېدی شي. په کار دی چې بنده واخلي. بیا که مونږ فارنرز خبرو کو نو هغوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي بغیر هغې نه هغه پیکیج اخلي او هغوی ته زما په خیال سره دومره هغه ټایپ ایشوز نه وي. هغو چونکه ایڈوانس کې د هغې هوټل بوکنګ شوي، ریزرویشن شوي او ترانسپورټیشن د هغو بندوبست شوي، دغه شان هغې سره ټور ګایډ وي، لوکل وي، هغوی ته دا ټایپ چیلنجز چې دي نو به نور نسبت منه ډېر کم راځي.
دوی وایي باید د موسم په اړه د موسمیات محکمې نه معلومات ترلاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیات محکمې په لاهور ښار کې ډایرکټر چودھری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په 10 وویل چې دوی د هر ځل په شان دا ځل هم ډېر د وړاندې نه د زیاتو او طوفاني وورو او بارانونو خبر بدبوتو ته خپور کړی وو.
31 دسمبر کو کی تھی ایک بار نے، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ.
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ورکړی وو. هم د هغې په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ورکړو، خو هغې کې مو د ډېر سخت موسمي حالاتو هم ویلي وو. نو موږ خو ډېر په وخت باندې خبر ورکړی او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی NDMA او PDMA نه علاوه ټول مطبوعاتو ته که ټی وی چینل دي، که ریډواني او که اخبارونه، هم دا خبر باقاعده لیږو. نو زما په خیال د ولس هم کمې دي چې د تلو نه وړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدی شي. خدا ډیره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کول نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بل خواته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د ولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي، د کوم له وجې چې ولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي.
کمپیوټر ماډل زمونږ ته شو کول هغه لکه زیات دغه خطرناک کاری ده کنه. واقعي دي کې مسله خو شته دي، یو ګیپ شته دي د پبلک او د ډیپارټمنټ نیاز کې، او دغه شته لکه کمی به ویخه مخه.
ولی په دې اړه مو خیبر پښتونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې PDMA چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولونه ډډه وکړه. دا د مننه چې په 1 او 8 جنوري د وره وریدونه خوند اخیستلو لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړې وه. ولی مرکی د ډیر رش او د زیاتو او طوفانی وور ورېدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپلو ګاډو کې مړه شوي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ
پر فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب بدرگا کرے.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی صبح گنو سی این جی اسٹیشنو تبا دروانه جنوری میاشت تر شلمې نیټه گیس نه ورکوي. په صبح کې د سی این جی د کمښت یا نشتون له وجې وار لمخه خلکو ته سفری ستونزې جوړې دي. د سی این جی گاډو مالکان وایي د خپلو گاډو بیرته پټرولو او یا هم ډیزلو ته پاړولو ډیر مصرف کیږي او دوی د پوره کولو توان نه لري. له دې باوجود مصری خانو ته دا مهال ګڼ شمېر گاڑی د هغو پټرولو ته د اړولو لپاره وړل کیږي. شانواز ترگزی دا رپورٹ را لے گلے دے.
د شوقدر په مصری خانو کې د سورلی او گاڑی لیدل کیږي چې مصریان ورته د پیټرول او ډیزل او نظام ټیک کوي. دغه گاڑی تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصله ورستو ډرایوران خپل گاڑی تیلو ته اړوي.
مڼه کنه پیچکاس راوړل چې ورسته دا کار بیټر په کولاو خوشابه.
جہانگیر خان سپینگیری مستری دے وای پرون او تیر ورځ تر شلو پوری موټر گاڑی پیټرول او تاړه ولې دي.
دا ټینکای مینکای او ته بدلو او دا کار بیټری ولکو او بس یو غوبان دی د پیټرول د گاډو.
نو په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوی د پیټرول؟
پرون منګا یو سړی ته سیټ کوی او چې ته پاغي باندې 7000 روپۍ ولګی دي. ټینکای هم بدل کړو دا موټر هم ته بدل کړو تیل پم هم ته بدل کړو دا کار بیټر او دا شی نه مولو کړو تقریبا 2000 روپۍ په ولګی.
د جنوري پښپګم د پیښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی این جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه. دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی این جی به د جنوري تر شلمې پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي.
نوم می ظاهر شاه دی او پیښور ته روان یم. کم دی گاڑی اسم را ولار
خو نیم ولار دی کانا نیم دو سینجای کنی سینجای کنی چری گی رسو روپای کرا
اویا روپای ایسی چو سے فیصلہ اکلا چی اویا روپای اویا روپای مور کبو سر دا غیم چی دی بوی نزو
شوقدر په شمول د 400 پیښور محمد او نور سیمو نه بیلابیل سیمو ته تلونکي سورلی هم په مشکل کې دي. دوی وای کرایه هم زیاته ورکوي او که ګاډی کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو له خپل ځان ورسوي خو بیا هم ګاډی ورته نه ملاویږي. الطاف خان د پهلوان قضا شوقدر اوسیدونکي دي. د خیبر پختونخوا په سیول سیکرټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دي. د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلې دي خو وايي تر د 10:30 بجو پورې خورته ګاډې نه دی ملاو شوې. البته د ګاډې انتظار به نور هم کوي.
روټین کې لنګو 44 روپې اخلي
او سو واړي
او دوی څوک سره اخلي څوک اتیا اخلي مونږه نیمې لارې پورې لاملو په ګاډي ولې لا اتیا اتیا برا کوي. دغه وچه ولې سره دغه ولې ولاړو ټپک والا هغه یې ګاډي ولې نه تاسو کې یو سی حساب دی مو ته اتیا اتیا روپیا غشتي دی هغه چې کوم دی ګاډي پر چوم مر کړو ډېته واپس کو.
دا چې باران نشورو شي یخنه هم ور سره زیاته شوی دا. نو د میډیا د ریپورتونو سره سم پیښور او نورو ضلعو کې ډېر سیمې داسې هم شته چیرته چې په پایپونو کې ګیس هغه ته نه ور رسیږي. نو هم دا وجه ده چې حکومت د څو ورځو لپاره سینجی بند کړی. د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په 16 جاری شوی اعلامیه کې دوی د سینجی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون یو سل او څلور څلویښتمه ماده هم لګولې وه. د دغه ماده په ضد کې یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي. د کریسنت په نوم په 400 روډ د یو سینجی منیجر سجاد خان د جنوري په 10 مشال رډیو ته وویل سی این جی سټیشنونو بندول د دوی سره زیاتې دي.
په چی سټاپ ته لگا نو بس هغه خوران چې دا غیتا سینې چې نو دا ورکینګ پی کو او خپل کارونه مرنه چې نو بس ګونیشټه سینجی زکه چې لکه بس سینجی بند نو سره کارونه به وشي. لکه په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کم اس کم چې دی راغون کې نو 300 کورونه لري. لکه کا د ډومېسټک بلونو راغون کې نو تقریبا لکه لس لکه نه جوړیږي. دلته پر سینجی چې نو لکه 13 میاشې مونږ 1,18,88,000 یوی میاشتې مونږ بل جمع کړې ته اوایا چې په دې باندې 35% او 25% شي ټیکس مونږ په چارجز ادا کوو.
په شوقدر کې د پیښور 400 مردان ثوابي محمد باجوړ او پینډي اړخ ته چلیدونکو ګاډو غټ اړه کې دننه او بهر ګڼ شمیر نارینه او زنانه ولاړو د سهارې د ګاډو انتظار کوو. خو زیاتره ګاډي به د اډې نه بهر په سړک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروسته د نوي سورلیو نه ډک شوی نو ډیر خلک به پاتې شو. شانواز ترغزه ماشال ریډیو شوقدر.
دا
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد الله اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ماټر د ایوې زړې ګولې چاودنې 9 ماشومان وژلي او 4 نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه نن د لالپوری ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو پولۍ یو خرڅونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې جوبل کسان روغتون ته لیږل شوي دي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړ کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټې اعلان شوي. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغې وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټې به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلان پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د پلاوی مشرۍ کوله د دې لیدنې په اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوانو مشرانو سره په تهران کې لیدلې دي. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرې دوه دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 منټې وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یو ورځ کې 14,500 پورې پیښې ریکارډ شوې دي. د امریکا او روسیې پلاوو ترمنځ خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. تمه ده چې دا خبرې به پیچلې او سختې وي ځکه چې مسکو د یو امنیتي معاملې غوښتنه کوي او یوکراین پولیس سره نږدې د قواو جمع کولو یې یو ګواښ رامنځته کړی.
مشال ریډیو لنډ خبرونه وو. اوس یو بل موضوع ده. قزاقستان چارواکو ویلي د حکومت پر ضد د پرتشدد احتجاج کابو کولو لپاره په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې قزاقستان 1.5 کال وړاندې د ازادۍ له اخیستلو راهیسې داسې احتجاجونه نه دي لیدلي. دا احتجاج لومړی د جنوري پر 2 د هیواد په لویدیځ کې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد پورته شو. وروسته د هیواد نورو برخو ته وغځېد. اوس په کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنې هم کیږي. د نوریاس نوری پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د قزاقستان چارواکي په دې هیواد کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د لکتر لږ 6,000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. دغه عملیات د هغو تر ټولو پراخ او تریخوالي د لمنځه وړلو لپاره ترسره شوي چې قزاقستان د خپل خپلواکۍ رئیس په 1.5 کلونو کې ساری نه درلودلی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې تر اوسه لکتر لږ 15,999 کسان نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د نیول شوو له ډلې 133 د جدي جنایتونو د ترسره کولو په تور توقف شوي دي. د قزاقستان د ولاست خبري اژانس د یوې پاڼې د راپور له مخې د جنوري له 15 رئیس له کله چې په قزاقستان کې ګډوډي پیل شوې د لکتر لږ 134 کسانو مړینه تایید شوې ده. د دغه ویبپاڼې له مخې 103 تنه د دې هیواد په تر ټولو لوی ښار الماتی کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې په قزاقستان کې پر انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونو د جنوري په 15 په ټول هیواد کې د قهرجنو مظاهرو په مهال دولتي شرکت قزاق ټلیکم بندیز لګولی ګرانه ده چې د وژنو شمیر په خپلواکه توګه تایید شي. له بلې خوا د قزاقستان چارواکي وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د قزاقستان د دفاع وزارت مرستیال سلطان کمالالدینف له روسي جنرال او قزاقستان ته د ګډ امنیتي تړون د سازمان د استول شوو ځواکونو له قمندان اندری سردکف سره پرون په الماتی کې په یوه ګډ ویډیوي بیان کې وویل
د قزاقستان د جمهوریت په قلمرو کې وضعیت ثبات موندلی او د دولتي چارواکو تر کنټرول لاندې راغلی. غواړم د ګډ امنیتي تړون د سازمان له ګډ سوله ساتي ځواک او قمندانۍ څخه یې د ورورګلوۍ د مرستې په خاطر مننه وکړم.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جنوري په 15 د مظاهرو لپاره خې دوسر په یو وخت د روسي په مشرۍ د ګډو ګټو امنیتی تړون له سازمان څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د سازمان سمدستي له 3000 زیات پوځیان چې اکثر یې د روسي دي قزاقستان ته استولې دي. د ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور له مخې دغه ځواکونه اوس د الماتی د هوایي ډګر د شوروي د وخت د بایکانور د فضایي اډې چې روسیه ورڅخه فضا ته د توغندیو د استولو لپاره کار اخلي او په دې ښار کې د یو شمیر مهمو دولتي ودانیو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو ساتنه کوي. د قزاقستان د خبر څلیرش تلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د قزاقستان په اکثرو برخو کې نظم بیرته ټینګ شوی، خو د شپې په مهال په الماتی کې د امنیتي ځواکونو او معترضانو ترمنځ بیا نښتې پیل شوې دي. دغه راز پرون یکشنبې په لویدیځو دوو ښارونو ژاناوزین او اقتاو کې د معترضانو د کوچنیو ډلو د اعتراضونو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو ښارونو کې اعتراضونه د جنوري په 2 د تیلو د بیو د بې ساري لوړېدو په وړاندې پیل شوي وو چې د هیواد نورو برخو ته په چټکۍ خپاره شول. وروسته دغو اعتراضونو بله بڼه غوره کړه او چارواکي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو په اړه په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو تورن شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پولي پلاوی په تهران کې له ایراني او چارواکو سره لیدو کاته او خبرې کړې دي. دوی ویلي دا لیدنې مثبتې وي او هیله مند چې ښې پایلې ولري. دا پلاوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ تللی دی. طالبان د تیر کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شول، خو د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد لا هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د صالح محمد صالح رپورټ ورو
راپورونه وایي ایران او طالبانو په سیمه کې د امریکا د حضور له کبله د واشنگتن پر بهرني سیاست انتقاد وکړ او ویل چې امریکا ګاونډي هیوادونه د یو بل په وړاندې دروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره پرون په تهران کې د کتنې پر مهال ویلي د امریکا د سیاستونو یو تګلاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ایجاد وو. د جرمنی خبری آژانس د ایران د تسنیم خبری آژانس په حواله راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن په خپل دغه سیاست کې بریالی نه و. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالتونه دی په افغانستان کې د خپلې شل کلنې پالیسۍ له اشتباهاتو درس واخلي. د جرمنی خبری آژانس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي. هغه د مثال په ډول د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د اسعاري زیرمو د کنګل کېدو موضوع ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د 80% وګړو د بېوزلۍ مسؤوله ده. په هغه صوتي پیغام کې چې د طالبانو ویندویانو پرون له رسنیو سره شریک کړ متقی ویلي په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې رغون کې وي.
مجلسونه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره او د افغانستان د پارسي حکومت خاص استازي او نور اړوند مسؤلین په ټولو برخو کې الحمدلله مجالس مثبت او امید لرو چې نتایج به هم ښه وي.
امیر خان متقی چې د شنبه په ورځ ایران ته ورسید د خپلو خبرو او کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په داسل کې چې د طالبانو او ایران چارواکي په تهران کې په خبرو بوخت وو د ایران په اسره ایران خبری ویب سایت کې یو راپور بحثونه وپارول. په راپور کې ویل سی وو چې ایران تیار دی په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري. په راپور کې دا هم ویل سی وو چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر غفور لیوال له ایران بهر تللی دی. دغه راپور د دوړو لوریو لخوا رد شوی دی.
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروي
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاو کم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 4 بجو.
افغانستان په ننګرهار کې کوچیان میست کوچیان په دې ولایت کې د مالونو د څلځایونو له نشتوالي او لوګدې وچکالۍ سره ټکوي. دوی وایي په تیرو 2 لسیزو کې ډېر څلځایونه د زورواکو له لوري غصب شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې څلځایونه یې له غاصبینو وګرځول شي. بل لور ته د ننګرهار د کرنې او مالدارای ریاست چارواکي وایي دوی د کوچیانو د ستونزو حلولو په هڅه کې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچیا وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان ده او مې مستا خو وږی دي نه مال جای ستا نه د څاروایه څر جای ستا بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واله باندې د خلکو واله سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا شین غاړې سره پراته یو نه الله ایلې ته.
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچیا وایي پخوا به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولې خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي.
اول ستونزه خو دا ده چې بندونه را نوستي. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خاردارې تېر زموږ مالونه را ایسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځایونه چې سړځایونه وو هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې هر څوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د کوچیانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سرځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,030 هکتاره ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,030 هکتاره پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دی تر څو وکولی شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
پر تورخم پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له پاکستان افغانستان ته مال وړونکو سوداګر وایي د پاکستان دولتي بانک یا سټیټ بانک ورته د دوه اړخیزه تجارت لپاره چې کوم نوي شرطونه ایښي دي هغه پوره کول دوی ته ګران دي. دوی په خبره سټیټ بانک ورته ویلي چې له پاکستانه کوم مالونه افغانستان ته وړي نو له هغې خوا به ورته پیسې په بانک دی کولی شي چې په بانک پیسې ترلاسه کړي. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو له حکمرانۍ وروسته بانکي نظام ګډوډ شوی او په زړه طریقه هم دوی ته د کار اجازه نشته. ځایي چارواکي وایي د سوداګرو دا مسله یې له خپلو مشرانو سره شریکه کړې ده او هیله ده چې یو حل راووزي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټان او پاکستان افغانستان ته مالونه وړونکي ایکسپورټران یا صادرونکي وایي چې د پاکستان سټیټ بانک ورته د دوه طرفه تجارت لپاره نوي شرطونه ښودي او دا پوره کول ډیر مشکل کار دی. خو سوداګر وایي اوس هلته د طالبانو د واکمنۍ نه پس د بانکونو نظام هم ګډوډ شوی او په زړه طریقه باندې هم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. نو دې سره پاکستانی ایکسپورټران صادرونکي ډیر مشکل سره مخ شوي او په کاروبار اثر پرې وتلی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ واحد شینواری مشال ریډیو ته وایي،
افغانستان کې چې کله دا طالبانو حکومت راغلی نو ټی ټی بنده شوې، بینک ټو بینک ټی ټی چې کوم دی هغه نشي، او دویم په کاونټر باندې چې کوم دی بینکونه هغه بین شوي دي چې تاسو به په کاونټر باندې ډالر نه اخلئ. ایکسپورټران هغه فامی نشي ایشو کولای ځکه چې ډالر دوی ته دواړو طریقو باندې بند دي نشي راتلی.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعت خونې مشر جابر خان وایي چې موږ افغانستان سره په قانوني طریقو باندې تجارت کولو ته تیار یو، خو چې قانوني طریقو لپاره کوم سهولتونه پکار وي باید لومړی هغه راته راکړل شي.
نزونګ یو چومغه زړه په زړه یک چې کوم قانون 2014 نه حکومت پالیسی و هغه پالیسی باندې روانو، دوی مخکې مونږه د 2014 نه په پاکرو پیس کې کول دوی چې دا غیر قانوني ده، او هغه نه پس بیا ډالرو باندې کې ایڈوانس پیمنٹ باندې، چونکی اوس په افغانستان کې بالکل هغه خپل خلکو چې کوم چا خلکو بینکو کې پیسې پرتی وي هغه لم اخیا چې لزور نه زیات نور کوي. نو چې کله دا بینکونو سیستم صحیح شي بالکل مونږ ټیټه تم تیار مو کاروبار هغه طریقه باندې کړو چې کومه د حکومت خوښي.
په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکی تحسین الله وایي چې مونږ د پاکستانی ایکسپورټرانو یا صادرونکو دا ستونزه خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي او دوی به پرې سټیټ بینک افسرانو سره خبرې وکړي. او مونږ په تورخم کې د جنوري په 8 نیټه د ایکسپورټرانو یا صادرونکو سره یو غونډه هم کړي او د دوی ټولې غوښتنې او اندېښنې مو ځان سره په ریکارډ راوستلې. د تورخم د کسټم د دفتر د ریکارډ تر مخه په خوا به د تورخم په دروازه پاکستان افغانستان ته څه باندې 800 ګاډي تلل، خو اوس پرې ایکسپورټ یا صادرات راکم شوي او د ورځې خواوشه 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. سوداګر وایي د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره په تورخم باندې لګول شو محدودیتونو له امله افغانستان سره د پاکستان ایکسپورټ یا د صادراتو حجم راکم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل وروستي رپورت کې په نړۍ کې د خبریالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په رپورت کې د خزینه خبریالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده چې وایي د خپل مسلک له وجې له هغوی له زورونو او خطرونو سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبریالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت د هغوی د تحفظ لپاره څه اقدامات کړي دي، دا پوښتنه مو د پاکستاني او خبریالانو د دې هیواد د حکومتي چارواکو مخې ته ایښې ده. ځوابونه یې د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې خزینه خبریالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر 6 د خبریالانو په اړه په یو جاري کړي رپورټ کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبریالانو په 3 کې 3 برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوي دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نیټورک د 2018 کال له رپورټ سره سم هغه هیواد د خزینه خبریالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبریالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبریالانې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته وویل په هغه هیواد کې ښځې په خبریالۍ کې شاته پاتې دي چې ځورول کېږي او یو شمېر نور مشکلات لري.
لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولای یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی. امبر خیری دی دوی آف آف ایر کړل. اسما شیراوی لپاره چې دی د فاقی وزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره ده. دا خو د پرایم منسټر لپاره دغه دی چې هغه نوټیس واخلي. موږ ډېر لانګ سپینټ اخیستی دی انشور سي د دوی سکیورټي د دوی دغه.
شهزاده ذوالفقار وویل چې کله د خبریالې اسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبرې وشوې، نو دوی پر واتس اپ تاغې لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډېر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبریالې اسما شیرازی په 2020 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکې کړې وې چې وروسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګیل په یو خبري غونډه کې انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازی د مقاله په اړه سخت غبرګون ښودلو. د 2020 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دي د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دستخط کړې وې، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پېښور کې خبریالې فرزانه علي مشال ریډیو ته ویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پېښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ دی. لپاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې ہراسمنٹ کوي، ښځو چې کریکٹر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل به چوپ شي کنه. یو خو پولیټیکل انوایرمنټ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، انتها پسندی ډېر زیات شوی دی.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکریسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2020 کال د ډسمبر په یو رپورټ کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شوو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته، خو نوموړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
د درې کالو را قانون سازي وګوره چې د خزینه د حقوقو لپاره څومره قانون سازي وشول او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو لپاره چې کومه قانون سازي شوی ده یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې ده، نو زه خوایم چې دینه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن آف جرنلسټ اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموشه شي. د یونیسکو مشر اودری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2020 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د سببای او پیژندل شاعر تسکین مانیروال د ورپېښې ناروغۍ له امله نن سهار په خپل کلي مانیرای کې ومړل او هلته خاورو ته وسپارل شو. د سیمې شاعران او ادیبان د مانیروال مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره زیان بولي. دوی هغه د یوه ځانګړي اسلوب او طرز د سختن په توګه یادوي. تسکین مانیروال یوه شعري ټولګه چاپ کړې وه او شعرونه یې په بېلابېلو سندرغاړو ویلي دي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ چې د تسکین مانیروال په خوله د هغه له هغو شعرونو پیلېږي چې په 2005 زیږدیز کال کې په سوابای کې جوړې یوې مشاعره کې ویلي وو.
مشپت پنزوس خمور دانیم تروس خیال نسو نور کالا بلکه سلور کالا شپیتو که زور بشم سکدر مور بشم سلکشان سو بشم که خدای می نور ساتی نور بسنو کم زیادی خلق پاکل تلی نما دیدی زرمان لی وعده می نده کره لار بشم زنیم گره پزره چاودل استره شعر اولاد درم زن بقیاد درم
د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال تسکین مانیروال د ورپېخې ناروغۍ وروستو د جنوري په لسمه په سوابۍ مانیری کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او ماسپښین دوه بجې په کوزه مانیری سوابۍ کې په خپله پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي تسکین مانیروال ډېره کمه شاعري کړې خو د معیار شاعري یې کړې او د نوموړي د مړینې له وجې پښتو ادب او ژبې ته نه پوره کېدونکی زیان رسېدلی. د پښتو ژبې نامتو شاعر عزیز مانیروال د تسکین مانیروال د فن او شخصیت په اړه مشال ریډیو ته وی په پېښور کې خبریال او شاعر او ادیب روخان یوسفزی د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته وی تسکین مانیروال په پښتو ادب کې یو ځانګړی اسلوب لرلو او دا ډېر کمو شاعرانو ته په برخه رسی.
تسکین مانیروال خپل ځان د منفرد سټایل او د منفرد لهجوي شاعر او د هغه شاعري په هغې کښې یو ښه پیغام رکې کړی او ډېر لوستې کړی او د هغه په شاعرۍ کښې چې د مینو په یو خوا په کښې رومانیت دی نو بل خوا په کښې انسانیت قومپرستي وطنپرستي د مینې د محبت چې کوم دی نو یو پیغام یو درس چې کوم دی نو په هغې کښې شامل دی او هغه د یقیناً چې ځان له د خپل ځانګړی مقام او د ځانګړي بدو لهجوي او د سټایل شاعر د تسکین مانیروال مقابل چې کوم دی یا مونږ موازنه کوو نو د تسکین مانیروال موازنه مونږ چاسره نشو کولی.
تسکین مانیروال په کال 1951 کې د محمد یمین کره د سوابۍ په کوزه مانیری کې زیږېدلی و او د مردان د کالج نه یې 14 او بیا یې د پېښور نه په تعلیم کې د بی اے ډیګري ترلاسه کړه او په سرکاري اسکول کې یې د استاد په حیث خپله دنده پیل کړه. د نوموړي تر دې دمه یو کتاب ښه ښکلې سهراوې چاپ شوې او څلور شاعري یې چاپ ته تیاره وه.
سره زهیر رپورټو د خبرونې د پای شیبی د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ماټر د یوې زړې ګولې چاودنې 9 ماشومان وژلي او 4 نور یې جوبل کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه نن د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلي کې هغه مهال وشوه چې د جوارو پولیو یو خرڅونکي د هوان د زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پاڼه زیاتوي چې جوبل کسان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پنجاب حکومت په مری کې د یخنۍ له کبله د خلکو مړه کېدو په اړه د پلټنو لپاره کمیټي اعلان کړې ده. د پنجاب حکومت دا اعلان له هغه وروسته کړی چې د صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار پرون د زیاتې واورې له کبله ځپل شوي دي سیمې ته سفر وکړ. د صوبایي حکومت لخوا په یو بیان کې ویل شوي دا 15 کسیزه کمیټي به په 2 ورځو کې دننه خپل رپورټ وړاندې کوي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري په 9 په دې سیمه کې د زیاتې واورې له کبله په موټرو کې ګیر شوي لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي ول. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د دوی پلاوی مشري کوله د لیدنې په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خپل ایران سفر پر مهال یې له دواړو مشرانو سره لیدلی دي. د دې مخکې کورنیو رسنیو د مقاومت د جبهې د ویاندویانو له قوله د مقاومت د جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا د ناروغانو شمیر په ډېرېدو دی او د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 2 وروسته په لومړي ځل په هغه هیواد کې په یوه ورځ کې د 1450 پورې پېښې ریکارډ شوي دي. د امریکا او روسیې پلاو ترمنځ خبرې اترې په جنیوا کې پیل شوې دي. تمه ده چې دا خبرې به پیچلې او سختې وي، ځکه چې ماسکو د یو امنیتي معاملې غوښتنه کوي او یوکراین پولیس سره نږدې د قواو جمع کولو یې یو ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاند ویل نن د امریکایي پلاوي مشري د بارنو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن په جنیوا کې د امریکا په سفارتي ماموریت کې د روسیې د بارنو چارو لمرستیال وزیر سرګیو ریابکوف سره ملاقات پیل کړی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د یوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د فوزي تاسیساتو پر سر د کړکېچ له کبله لویدیځ ویره لري چې ښایي ماسکو پر یوکراین د برید لپاره تیاری نیسي.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډیز سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خپرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیو ریډیو خپرونه واورئ. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای پامان.